تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوی زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. په دې یو ساعته خپرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شنین خپرو. د نړیوالو او پاکستاني مطبوعاتو لنډیز مهم درته راوړی، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې منور شاه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سره ټکی. نن په کورمه ایجنسی کې د افغانستان سره په پوله درون برید یو شمیر مشکوک کسان وجلی او جوبل کړی دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې ډلې زبرید د یو شمیر عام خلکو او پوزیانو په مار جوبل پای تر رسیدلې دي. او په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونو راقه خار په مکمله توګه کنټرول کړی دي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د ورځې خوښه یو لس بجې په کورمه ایجنسی کې د افغانستان سره په پوله امریکا درون برید شوه چې پکې سلور مشکوک وسلوال وجل شو او دوه نور جوبل شو دي. دا کسان هغه وخت په نخښ کړل شو چې د پرونی درون وجل شو او وسلوالو د مړو ترلاسه کولو لپاره د غسیمې ته ورغلي وو. د پاکستان استخباراتي چارواکي وايي پرون ماخام هم په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې امریکایي درون برید چې د وسلوالو یو مرکز په نخښ کړی وو دریش وسلوال وجلی. او ویل کیږي چې په دې برید کې د حقانی ډلې مهم کمانډر سنگین ولی شاه هم وجل شوې، خو تر اوسه د دې خبر تصدیق نه دی شوې. په پرونی برید کې 15 نور وسلوال جوبل شوې هم وو. چارواکي وایي د اکتوبر په 14 تر هدف لاندې نیول شوې مرکز کې د وسلوالو زیات شتون نه داسې معلومیږي چې دا په سیمه کې د حقانی ډلې تر ټولو لوی مرکز وو. استخباراتي ادارې وایي د درون پرونی درون برید هدف د حقانی شبکې د یو مشر کماندان ابوبکر پنخه کول وو. وسلوالو ډلو د دې برید په اړه تر اوسه مشال ریډیو ته سندې ویلي. پاکستان په خپل خاوره د امریکا لخوا دا ډول درون بریدونه د خپلواکۍ ضد ګام بولي. پاکستان د پاک ترک اسکولونو په خوانه مشر او د هغه کورنۍ لخپلې خاورې په زور ایستل ده. خبره یو وکیل او د ویستل شوی مامور همکارانو تایید کړی ده. د پاک ترک اسکولونو یو په خوانی چارواکی ویلي میسود کاسماس د هغه کورنۍ او دوه لونه په سپتمبر میاشت کې په لاهور کې ترنیول کېدو وروسته د تیر خالی په ورځ ترکی حکومت ته حواله کړل شوی دي. ترکیه دا کوي چې پاک ترک اسکولونه د فتح الله ګولین لخوا حمایه کیږي. په چا چې په 2018 کال کې د ولس مشر رجب طیب اردوان خلاف د ناکام کودتا کولو تورنه لګول شوې، خو په خپل ګولین دغه تورنه رد کړی وو. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د پکتیا په امنیه کمانډانې باندې د وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله د یو شمیر عام خلکو او پوزیانو په مرجوب له پای ته رسیدلې ده. دغه وزارت د مطبوعاتو دفتر یو مسؤل عبدالجمیل نوري نن مشال ریډیو ټول په پیښه کې د پکتیا امنیه کمانډان توریالی عبدیانی او یو شمیر پوزیان وجل شوې دي. رويټرز خبری ایجنسی د پوزي چارواکو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د پکتیا په نننې ډلې ز حمله کې 3 کسان وجل شوی او سباندی یو سر شپېته نور جوبل شوی دی. دراز د پکتیا روغتیاي چارواکو هم تایید کړي چې په پیخه کې سباندی یو نیم سل ټپيان روغتون ته وړل شوی دی. د سپین غار 303 زون کمانډان اسد الله شیرزاد تایید کړي چې حمله کوونکی یو لس کسان وو او ټولو یې ځانمرګي واسکټونه اچولی وو. حمله نن سهار د پکتیا امنیه کمانډانۍ مخې ته په یو ځانمرګي حمله پیل شو او د 100 ساعتونو خطو وروسته په ورسته ځانمرګي حمله پای ته ورسیده. وسلوالو طالبانو د دې حملې ذمہواري منلې ده. افغان حکومت له طالبانو سره د روس د مرستو د ریپورت په خبرګون کې ویلي چې په کار ده هیوادونه د ترهګلو ډلو پر ځای له حکومتونو سره اړیکې ټینګې کړي. د افغان حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
موږ د سیمیو نړۍ په کچه له خپل دوستانو او شریکانو هیوادونو سره همیشه غوښتي چې هر ډول اړیکه چې غواړي وساتي هغه باید د افغانستان د حکومت سره وي، ځکه چې تروریستي ډلې د افغانستان د خلکو او زموږ نمایندګي نه کوي.
سو ورځې وړاندې برطانوي ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالی مسؤل په حواله لیکلي چې روس له 13 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو ورکولو په ذریعه هر میاشت 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي، خو روس دغه ریپورت رد کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو ادعا کوي چې د راقه خارې په مکمل توګه کنټرول کړي دي. دوی د اسلامي دولت یادایش ډلې د اوګدې مودې اصلي مرکز تر څو ورځې سخت جګړې ورسته نیولې دي. د شام جمهوریت ځواک ویان تلال سیلو نن ویلي چې په راقه کې پوځي عملیات پای ته رسیدلي خو د صفای عملیات لا هم دوام لري او ځینې وسلوال کپټوي ختم کړل شي او خار له ماينونو پاک کړل شي. هغه ویل زربد راقه خار د ازادۍ رسمي اعلان هم وشي. راقه په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و چې له 2014 کال راهیسې کنټرول پې درلود. امریکا د عراق کرکوک خار چاپیره د تشدد ریپورتونو ډیره اندېښمنه کړې. واشنگتن د عراقي ځواکونو لخوا کرکوک خار له کوردي ځواکونو د نیولو وروسته د آرام اوسېدلو غږ کړی خو ویلې دي چې په دې تنازع کې به له یو اړخ سره هم نه ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیتر ناورټ 13 ورځ په یو بیان کې ویل چې واشنگتن د کرکوک په خواوشا کې د تشدد له وجې ډیره اندېښمنه ده او په دواړو خواو ټینګار کوي چې له نورې جګړې ډډه وکړي. اني شاهد وای په عراق کې حکومتي ځواکونه متنازع کرکوک خار ته ننوتلي او د ولایتي شورا د مرکز کنټرول په خپل لاس کې اخیسته دي. ځای خلکو روټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې عراقي ځواکونه له حکومتي ودانۍ د کوردانو جنډا لري کړی ده. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی ویلی په ملک کې د یو والی د ټینګ ساتلو لپاره مهمه و چې دغه عملیات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې درې هفته وړاندې کوردی چارواکو په خپلواک سیمو کې چې کرکوک خار هم پکې شامل دي د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه کړې و. کوردی چارواکو اعلان کړی و چې خلکو په پراخه توګه د خپلواکۍ حمایت کړي خو د بغداد مرکزی حکومت بیا دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې ده. نو تر دې دمه مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د نن ورځې د کرنسي او بیو موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپیه خستل کیږي او 100 روپیه شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 150 روپیه شل پیسې او 150 روپیه شپېته پیسې. یو پاون 140 روپیه او 140 روپیه 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 90 روپیه او 90 روپیه 10 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپیه 15 پیسې او 28 روپیه 45 پیسې. یو افغاني 1 روپیه 50 پیسې او 1 روپیه شپېته پیسې. او 321 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی نئی روپے خرچہ ولے کی گی. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څریری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 15 دیر شو کم نه کم شل. په بنو کې وضعیت نه زیات 4 دیر شو کم نه کم 19 او په کوټه کې وضعیت نه زیات نه شو کم نه کم 9 ډیګری سینټی گریډ وی.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه ورېده چې منور شاه او احمد الله وړاندې کول. د امریکا بی پلوټ الوتکې په کورمکه لړ تر لړ دروشت وسلوال وجل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي په افغانستان کې د سولې راوستو پر لارو چارو ژغیدل دي. افغان حکومت وایي د ترګری د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوال ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي.
چې څومره سیاسي پارټي هغو ټولو مونږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې دا اختیارات د پېښور هایکورټ په کار دی ځکه چې مونږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته او دویمه خبره ده چې دا به په مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغستی شي.
د کابلی سیمو یو پارلماني استازي ویلي د قانون او انصاف د قائمه کمیټې په غونډه کې د پېښور هایکورټ واک تر کابلی سیمو د غزولو منځوري ورکړل سوی ده. د پاکستان الیکشن کمیشن وای د اکتوبر پر 14 نیټه ل پېښور د حکومتي اسمبلی پر 4مه حلقه د بیا انتخاب پر مهال د ووټ لپاره برقی ماشينونه استعمالوي.
پېښور خلک چې کوم زمونږ غاګوري تاسو به یو قسم له دوه ووټونه اچوئ. یو مخه ووټ په کوم زړه طریقه دا بلټ پېپر به وي او بیا به په دویمه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم دی په الکترونیک ووټنګ ماشين اچوئ.
د دې څنګه د سیمې اونړي پاړي او شمنو ریپورتونه او شننې هم د دې غړي برخه دي او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. پزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریده د دوشنبه په مازګر په کورم کې د امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په بمباریو کې لږ تر لږ دروشته مشکوک وسلوال وجل سوی دي. په سیمه کې د استخباراتي او همداراز پولیټیکل نظامي چارواکو په شال رادیو ته د دغو بریدونو پخلای کړی دی. ولکه چې وجل سوی وسلوال د حقانی ډلې وو. تاریخ ورغزی پر ریپورت لري.
پاک افغان پولی تنیک دے پر زیرو پوائنٹ پرو د مقبلو په غار د امریکې بے پلوټا الوتکو لخوا د برید له امله د مشکوک وسلوالو د مړو شمیر دروشو ته رسیدلی دی. یو ځایي اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل یوولس مړي نور موندل شوي دي چې د پیر په مازیګر په دې هوایي برید کې وژل شوي ول. هغه وویل اته مړي د پولې دېخوا کوچخرام سر او درې د پولې اخوا سپینتلي په سر باندې پراته دي چې ترلاسه کېدو لپاره یې کوششونه روان دي. ځایي کس زیاتوي د ډرون جازونو د ویرې له کبله څوک هلته نشي وتللی. هغه دا هم ویل ګمان کېږي چې د وسلوالو د مړو شمیر له درویشتو زیات شي ځکه چې ځینې تر دې برید وروسته بېدرکه شوي دي. دغه برید د پیر په مازیګر د پولې دواړو خواو ته د مقبلو غره پر سرونو د حقاني ډلې د مشکوک وسلوالو پر ټکانو شوی دی چې پکې معلوماتو تر مخه پنځه وسلوال زخمیان شوي هم دي. د پیښې د سیمې یو بل تن اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل دغه بې پیلوټه هوایي جازونو له ډېرو ورځو راهیسې د پولې څارنه کوله او الوتلې خو نن یې هلته د برید وکړو.
تقریباً
استخباراتی ادارے یو چارواکی دنم نہ خود الپشاد مشال لڈیو تویل د پولی دیکھو لکرار پستی سرا نزدے کچھ خرام سر گوگڑ سر او باغ سر نہ علاوہ د پولی اخوا پر زمدو کنڈو باندھے بے پلوٹا اور جٹ جنگی الوتا کو لخوا بریدن شیوی دی چبکی ترپنزل استوزیات وسلا والو تا مرگ جوبلا اڑ دل دا ویل پدی برید کی کم کسان مڑو اور جبل شیوی دی زیاتر غیر مقامی وسلا وال دی اور لحکانی ڈل سرا تعلق لری دو کور میں پولیٹیکل انتظام یو چارواکی ہوم لمشال لڈیو سرا خبروں کے دغه ہوائی برید تصدیق وکړو او وی ویل لومبه د وسلوالو پټکانو د بی پلوټا الوتکو لخوا سلور توغندی وتغول شول. لا انتظامی چارواکي سره د مړو ژوبلو پاړه کره معلومات نه وو. په دې اړه د وسلوالو ډلې لا تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د کورمې لغوزګړی 15 کیلومتره لنې د نور غرزیدو په لور د مقبلو غر نیم د پولې اخوا او نیم دې خوا ته پروت دی چیرته کې یو شمېر وسلوالو ډلې فعالیتونه لري. د یادونې وړ ده چې په کورمه کې لسمو دی راهیسې د حقانی ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د بی پلوټا الوتکو بریدونه زیات شوي دي او دغه ډلې سخت زیان رسولی دی. د ستمبر میاشت په 15 منټې د کورمې په غوزګړی کې د امریکای بې پلوټا الوتکو پر یو کور برید کړی و چې پکې د حقانی ډلې درې تنه مړ شوي ول. تاریخ ورغځه مشال ریډیو پېښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
د څلور هیوادونو استازو د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه خپل غونډه د عمان په پلازمینه مسکت کې وکړه. په غونډه کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. په غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د خارجه وزارت سیکرټري تامینه جنجوه ګډون کړی و. تفصیلي فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلی او له دې امله د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د دې چارواکو نمونه نه دي اخیستل شوی، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه شوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خپاره شوي، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی و. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سکرټره تحمینه جنجوه خبرو ته ورغلې وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولای شي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سمې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي. سره له دې چې پاکستانی چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوې فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاسته او سم تاسو ته د کبالی سیمو پاړه ریپورت وړاندې کوو چې د خبر ایجنسی یو استاذ ویلي چې د سینټ په یو کمیټي کې د دې منظوري ورکړل شوې ده چې د پېښور های کورټ واک به تر کبالی سیمو غزول کېږي. هغه ویلي چې په دې اړه به اوس حکومت یو مسوده راوړي پارلمان ته چې ورماندې بحث وسی. احمد الله پر ریپورت لري.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاذ شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس د قانون او انصاف قائمه کمیټه غونډه کې د اسلام آباد های کورټ په ځای د پېښور های کورټ واک تر فاټا په غزولو اتفاق وکړی شو.
الحمدلله چې څومره سیاسي پارټي غوټولو مونږ د دغه خبرې حمایت وکړو چې د اختیارات د پېښور های کورټ په کار دی، ځکه چې مونږ خلکو سره اسلام آباد راتللو وسایل هم نشته او دویمه خبره ده چې دا به په مرجر کې رکاوټ شي چې اول سټیپ غلط واغستای شي.
د ذکر ده چې د اکتوبر په نهمه د قبایلی سیمې ځنې منتخب پارلماني استاذو وکیلانو زده کوونکو او د ځنې سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانه د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سی ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. د الفاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومند وایي
خبر نوٹیفیکیشن نشوي عملي شوه ني او پدې کار نشوره شوه مونږه هاي کورټ تراغلي ني تر دغه پورې د حکومت په دغه وادو زمون یقین نه راځي، ځکه چې تر دغه سره پورې دا درې کاله مونږ له سره وعده راکړل شي په عمل کې هیڅ کار نه دی شوی.
د یادونه ده چې د سپتمبر په 12مه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینې په غونډه کې پریکړه شوې و چې د فاټا اصلاحات او حق قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک قبایلی سیمو ته پکې غزول کیږي قومي اسمبلی ته د منځوري لپاره راوړي. د سپتمبر په 15مه د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه، خو د کورم نه پوره کېدو له وجې پرې بحث ونه کړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. زو د افغانستان پکتیا ته هلته د پکتیا پر امنیه کمانډانی ډلیز بریټ سوې دي چې یو شمېر کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتي ده. زموږ همکار داوود طپان را سره د ټلیفون پر کار شدی. داوود طپان، تاسو په خبرونه کې هر کله وایو چې اوریدونکو ته د مشال ریډیو اوریدونکو ته په دې اړه تاسو تازه معلومات ورکړي.
ډېره مننه داود چې تاسو سره غږېږم. زه د امنیت قمندانۍ د پېښې ځای ته راغلی یم. د پېښې ساحه له نږدې ګورو. په دغه ځای کې د پکتیا امنیه قمندان په برید کې وژل شوی او تر څنګ یې 140 کسانو د وژل کېدو او 150 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی ده. په دې کې ملکي وګړي چې د تذکیرو د اخیستلو لپاره راغلي وو او د پاسپورټونو د اخیستلو لپاره راغلي وو، هغه هم په کې مړې زخمیان دي او د شاوخوا د دکاندارانو او پمپونو والا چې امنیه قمندانۍ ته مخامخ دوی کاروبار درلود هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زیات کسان دا خبرې د پکتیا ملي روغتون یو ډاکټر کړی دي نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي. د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي وایي چې په دغه پېښه کې کابل ترمن لارمندانی په مخ کی تړلې ده. موټر ته اجازه نشته په فرعي لارو باندې موټر تیریږي را تیریږي. سیمه کې امنیت او داسې ویلې کېږي چې د سیمې د وضعیت کنټرول لپاره له مرکزي حکومت کوم لوړ پوړی پلاوی راځي او د پکتیا ولایتي اداري چارواکو سره عاجله ناستې لري او د دې پېښې په اړه مرکزي حکومت وزیران او داسې ویلې کېږي اجرایه ریاست ځینې چارواکي د اجرایه رئیس په ګډون شاید پکتیا ته راشي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده څو وخت راځي. ولې وضعیت کتای واکنش یا د کمانډان په خبره رحمي خدا مخلص خبره سپر کنټرول لاندې ده او سیمه بل تر کنټرول لاندې راوستي. بله،
مننه له پکتیا څخه زموږ همکار داوود طپان چې تاسو ته هلته د سوي برید په اړه معلومات ترکول.
مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته غوږ یست. پاکستان د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د بشري حقوقو کونسل انتخاباتو کې په څلورم ځل غړي ټاکل شوی دی. پاکستان ته په درو کې دوه رائے ترلاسه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفت انجم راکوي.
د ګل پورس پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل غړي منتخب شوی دی. په دې موقع په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودی د ټویټر د لارې خپل پیغام کې وویل چې په پاکستان د اعتماد لپاره نړیوال ورورولۍ مننه کوي. ملیحا لودی ویلي چې پاکستان د کونسل غړي په هیڅ خپل قومي مفاداتو تحفظ کوي. په دې اړه په پاکستان کې بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو او چارواکو هم د دې فیصلې ستاینه کړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف مشال توول چې دا د پاکستان لپاره بیا د ویاړ خبره ده. خو دې سره به د پاکستان په داخلي بشري حقوقو سره اثر پرونزي. د دې په وینا چې پاکستان لپاره او ضروری وي چې په نړیوال کچ په پاکستان د بشري حقوقو په عمل په اړه کوم تورونه لګیدلی دي باید چې هغه لری کړی.
دا خو زموږ ډیماند دی د ګورنمنت نه چې د دومره انټرېستډ او هیومن رائټس کونسل کې الیکشن چې په پاکستان کې توجه ورکړي هیومن رائټس انفورسمنت د پاکستان انټرنیشنل ابلیګیشنز دی هغه تم خو بیسیکلی چې کوم دی داخبه اوورال جنرال خبره کوي په هیومن رائټس باندې په دنیا کې خو چې امیډیټ امپیکټ دی په هیومن رائټس باندې پاکستان کې دنه پاغه به فرق نه ورسی.
خو بل خو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو فرزانه باري وای چې دې سره به پاکستان کې دنه د بشري حقوقو لپاره هر ځل هم سیوا شي.
بین الاقوامی سطح پہ تو پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ
پنڑی والے کچھ خود نه پاکستان ته فائدہ ده. مطلب دا چې پاکستان یو غړی ملک پتوګه و منلې شو خو هم دې سره سم په حکومت یو ذمہ واری دا هم راځي چې که پاکستان کې بشري حقوقونه پامالیږي نو بیا ورته هلته جواب به هم ورکول وي. نو د دې فائدہ دا ده چې کېدای شي د دې پس پاکستان د بشري حقوقونو په اړه نور ته احتیاط نه کار واخلي. په خصوصي توګه پاکستان کې چې په خصو اقلیتونو او په نرخزیانو چې کمی حملی کیږي یا پر تشدد کیږي نو هیله ده چې دا غي کموالی لپاره به کوششونه وکړي شي
ډېری بهتري لانی کی کوشش کړي.
یو نه چار سی یا د ملګری ملتونو بشري حقوقونو کونسل د ملګری ملتونو هغه څنګه ده کوم په نړۍ کې د بشري حقوقو لپاره په خوروي او د هغې تحفظ یقیني کوي. د پاکستان په شمول نور هم یو لس ملکونه د بشري حقوقو کونسل غړي ټاکل شوی دي. واضح دی چې کال 2015 کې پاکستان د ملګری ملتونو بشري کونسل انتخاباتو کې ټاکنې بایللې وي. رفت انجم مشال رادیو اسلام آباد.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي د ترهګرو د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه په خپل ځای دي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا څرګندونې تر هغه وروسته وکړې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حقاني شبکې له منګولو د یوې کاناډایي کورنۍ تر خلاصون وروسته له پاکستانه مننه وکړه. نور حال اکرام الاکرام راکوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي که پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی او فعاله ونډه واخلي نو د افغانستان په ګډون به د ترهګرۍ ضد ټول هیوادونه ترې مننه وکړي. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دغه څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د حقانی شبکې له منګولو د یوې کاناډایي امریکایي کورنۍ تر خلاصون وروسته د یو شمېر پاکستاني رسنیو په حواله د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خو ښاغلی رحیمی وایي له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې پر پاکستان د امریکا فشارونه پر خپل ځای دي. دی وایي هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې پر پاکستان راغلي پر خپل ځای دي. په سیاست کې هیڅ ډول بدلونونه نه وینو. هر وخت او په هر موقع چې پاکستان همکاري وکړي موږ به له همکاري او هرکلی وکړو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوي کاناډایي امریکایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت مننه وکړه او ویل داسې ښکاري ښکاری چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره هم چمتو شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په یو اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست ونه غولیږي. د دغه کمیسیون یو غړی عبدالقیوم سجادي د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د یاد اعلامیه یو برخه داسې ولوسته. دی وایي که د امریکا په ګډون د افغانستان نړیوال همکاران د تروریزم په وړاندې په مبارزه او د افغانستان د جنگ د خلاصېدو په برخه کې جدي اراده لري، نو پر پاکستان له سیاسي او اقتصادي فشارونو نه په استفادې کولی شي چې پاکستان اړ کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ریښتینی عمل وکړي او د تروریزم له ملاتړ لاس واخلي. سیاسي کارپوهان بیا په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې باور دي چې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ مننه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې تشویقي بڼه لري. د چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
چې پاکستان دې ته وایي چې طالبان هم دې ته وعده راکړي چې دوی افغانانو سره سولې ته کښېني.
خو یو شمېر نورې بیا وایي چې امریکا به هیڅکله په سیمه کې د پاکستان په څیر یو هیواد چې د کلونو په اوږدو کې له امریکا سره ښې اړیکې پاللې له لاسه ورنه کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي که څه هم د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه ډېر شوي، خو له روسیې، چین او ایران سره د پاکستان نږدې کېدو ته په کتو سره امریکا د مجبوریت له مخې نه غواړي پاکستان له لاسه ورکړي او په سیمه کې ځان یوازې پرېږدي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پریکړه کړې ده چې په لومړي ځل به په ملک کې د رایو اچولو یا وټونو ورکولو لپاره د برقي مشینونو استعمال کوي. دوی وایي چې دغه کار به د روانې میاشتې پر 16 نیټه د پېښور پر 14 حلقه کې په زمینی انتخاباتو کې و ازمویل سي، خو د چارواکو په وینا د دې انتخاباتو پایلې به د دې مشین پر اساس نه وي. مجید بابر پر رپورټ لري.
د پاکستان انتخابی کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په 16 نیټه په پېښور کې د قومي اسمبلۍ په 14 حلقه کېدونکو زمینی ټاکنو کې بعد د ووټونو لپاره په تجرباتي بنیادونو الکترونیک ووټنګ مشینونه کاروي. خو دا چې د دې ټاکنو نتیجې به هم د دې مشینونو له مخې اعلانېږي. د یاد کمیشن د اطلاعاتو د څانګې مشر هارون شینواری وایي چې دا یو تجرباتي عمل دی او نتیجې به په زړه طریقه اعلانوي.
اورنۍ ځل په تاریخ کې به د پاکستان د الکترونیک ووټنګ مشین خلک په داوګو چې دې کې څنګه یورپ کې دا بعض ملکشته دی دولس ملکونو کې موږ دا وایو چې د پېښور خلک چې کوم زمونږ غږ اوري چې تاسو به هغه ورځ باندې چې پولنګ سټېشن ته راځئ په 26 اکتوبر باندې، نو تاسو به یو قسم له دوه وټونه اچوئ. یو به تاسو خپل طریقه باندې هماغه ووټ به وي چې کوم زړه طریقه ده بلټ پیپر به وي، او بیا به په دویمه مرحله کې تاسو ووټ چې کوم دی په الکترونیک ووټنګ مشین اچوئ. نتیجه چې کومه ده د دې ټاکنو هغه به هماغه خپله
هم. هارون شینواری وایي چې دا پریکړه په تجرباتي بنیادونو شوې ده او د دې مشینونو نتیجې به د زمینی ټاکنو په نتیجو هیڅ اثر نه پرې باسي. خو په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند امیدوار او د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ پخوانی ډیپټي سپیکر خوشدل خان وایي چې د یادې حلقې اکثریتي ووټران بې تعلیم دي او د الکترونیک ووټنګ مشینونو لګولو پریکړه نه مني.
الیکٹرانک ووٹر مشین ای وی ایم دا وی چې دا به روټین مطابق به الیکشن کیږي او دا مشین به په خوا کې پروت وي. ما ورته دا به نورم خلک کنفیوز وشي، یو ووټر به دوی کې ایکسرسایز کوي، دا بالکل غلطه ده.
خو دې ټاکنو کې د پیپلز ګوند امیدوار اسد ګلزار وایي چې ټاکنې د مشینونو په ذریعہ کول یو ښه ګام دی او د دې لوجه به د درغلې گنجائش پاتې نشي. هارون شینواری زیاته کړه چې د نوي انتخابي قانون له مخه راتلونکي ټاکنې به هرو مرو د دغو مشینونو په ذریعه کیږي، خو سی په تجرباتي بنیادونو کاروي. د دې خبره د مشینونو د یورپي هیواد هالند یوې کمپنۍ سمارټ ټیک جوړ کړی دي او د یو مشین قیمت 1,78,000 روپۍ دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,300 پینزل ذرا او 15555.
تاسو موږ علامه شال ریډیو خاوري په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دی. لمنور شاه څخه د دې سات خبرونو لنډي زور.
نن د ورځې خوښه 11 بجې په کورمه ایجنسی کې د افغانستان سره په پوله امریکایي ډرون برید شوی چې په کې څلور مشکوک وسلوال وجل شوی او 2 نور جوبل شوی دي. دا کسان هغه وخت په نخه کړل شو چې د پرونی ډرون وجل شوی او وسلوالو د مړیو ترلاسه کولو لپاره دغلته ورغلي وو. په پرونی ډرون برید کې 3 وسلوال وجل شوی دي. وسلوالو لا هم په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دی ویلي. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانې مشر او د هغه کورنۍ له خپلې خاورې ایستلی او ترک حکومت ته حواله کړی دی. ترکیه دا کوي چې پاک ترک سکولونه د فتح الله ګولین لخوا حمایه کیږي. په چا چې په 2014 کال کې د ولسمشر رجب طیب اردوان خلاف د ناکامی کودتا کولو تورن لګول شوی. افغان چارواکي وایي د پکتیا په امنیه کمانډانۍ باندې د وسلوالو طالبانو ډلې ځه حمله د یو شمیر عامو خلکو پوځیانو په مرګ ژوبله پای ته رسیدلې ده. په دې برید کې د پکتیا امنیه کمانډان په شمول لک تر لګه 160 کسان وجل شوی او په لږګرو نور جوبل شوی دي. د چارواکو په وینا دغه حمله یو له سوزان مرګو بریدګرو کړي و چې ټول وجل شوی دي. د دې برید ځمواري وسلوالو طالبانو منلې. افغان حکومت له طالبانو سره د روس د مرستو د ریپورت په خبرګون کې ویلي چې په کار د هوادونه د ترهګر ډلو پر ځای له حکومتونو سره اړیکې ټینګې کړي. څو ورځې وړاندې برتانوي ټایمز رسپانه لیکلي چې روس له 13 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیل ورکولو په ذریعہ هر میاشت 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي. روس دغه ریپورت رد کړی دی. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونو د راقه ښار نیولو ادعا کړې. یاد ښار د داعش اصلي مرکز وو چې تر څو ورځو سخت جګړې وروسته نیول شوی. راقه ښار د 2014 کال راهیسې د داعش په ولقه کې وو. او امریکا د عراق کرکوک ښار چاپیره د تشدد ریپورټونو ډیر اندېښمنه کړې. واشنگتن د عراقي ځواکونو لخوا کرکوک ښار له کوردي ځواکونو د نیولو وروسته د آرام اوسېدلو غږ کړې، خو ویلې دي چې په دې تنازع کې به له یو اړخ سره هم نه ودرېږي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریده چې منور شاوړه د کول اوزو اسلام آباد ته ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانډون په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. نو مشال ریډیو خبريالي رفعت انجم لوستي دي او لنډي زبړند کوي.
جنگ ولسپان په خپل ادارې کې لیکي چې په افغانستان کې امن راوستلو لپاره په مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په شمول د څلور هیوادونو غونډې یو ځل بیا کول هلې ځلې یو مثبت پرمختګ دی، خو ضروری ده چې په خوانی غلطیانې بیا ونه کړې شي. د څه لوجه چې د امن عمل په بیا بیا ځنډ ښکار شوی. ادارې وایي دا د ستاینې وړ خبره ده چې پاکستان پوزمشر جنرل قمر جاوید باجوا کابل ته دوره، بیا د وزیر خارجه خواجه آصف د امریکې دوره، او بیا د امریکې مرستیال وزیر خارجه په مشرۍ کې د یو پلاوی پاکستان د راتلو سره مثبت نتیجې ترلاسه شوې او امن عمل بحاله شو. ادارې په وینا چې طالبانو مسقط غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی، خو د دې وجه په ښکارا د پخوانی ناخوشګواره تجربې دي. داسې په نتیجه کې چې د پاکستان په کوششونو شروع کېدونکي مذاکراتي عمل متاثر شوی. ادارې لیکي چې د امن عمل نوی دور کامیاب جوړولو لپاره ضروری ده چې داسې سیاسي حل راوستل شي چې ټولو ته قبول وي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په دې وروستو کې په کراچۍ کې خوف او یره خپرونکي او بچاړه برید کوونکي تن د پنجاب خار منډ بهاودین نه گرفتار کړی شوی. ابتدایي راپورونو تر مخه د حساسې ادارې د یو چاپی وهلو پس د صاحبوالو سیدونکو داتن نیول شوی دی. ادارې وایي چې نیول شوی تن ملزم وسیم لدی وړاندې په چچاوت کې هم په یو سلوي خزو د چاړه برید کړی وو او پولیسو نیولی وو، خو په ضمانت خوشی کېدو پس بیا چرته پټ شوی وو. ادارې لیکي چې په چاړه برید کوونکو تن د گرفتارۍ پس په مکمله توګه تفتیش وکړی شي او د قانون خلاف ورزي کوونکو عناصرو د مخنیوي وشي چې دا شان یو ښه معاشره جوړ کړی شي. آج رسپانه په خپل ادارې چې په پېښور کې منګکان یو ځل بیا زیات شوي دي. د یو رپورټ تر مخه د پېښور په بیلابیلو برخو کې منګکانو ماشومان هم خوړلي دي، ځکه چې مرزونه خوړی دي شي. ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې یو خوړډنګ مثال را مخې ته ده، ځلې انتظامی ته د منګکانو ختمولو لپاره ګامونه پورته کول ګران شوي دي. ادارې زیاتوي چې د دې ټولو مسلو حل صفایي ده، چې تر څو د صفایي نظام ښه شوی نه وي او د اوبو د نکاسۍ نظام سم نه وي نو دا مسلې به هم داسې وي. ادارې خره کې وایي چې د دې لپاره به صوبایي حکومت ته یو مؤثره تګلاره پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې افغان طالبانو سره د روس د مرستو د اوازو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي طالبانو ته د وسلو ورکولو په ترڅ کې روس کولای سي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو د غربي نړۍ هڅې کمزورې کړي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان په یو لیکنه کې د ایران پر حکومت غږ کړی چې د یو اوه کلن هلک د مرګ سزا په بند هغه بدل کړي. د دوړ لیکونو مهم ټکی له هرون بچاورو.
د ټایمز مجلې لیکنه وایي د روسیې لخوا افغان طالبانو ته د وسلو ورکولو اوازې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په گردش کې دي، خو کرملن یې تل تردید کړی دی او د روسیې انتقاد کوونکو هم دغه اوازې رښتیا نه دي ثابتې کړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې روسیا به ولې ګنې غواړي د افغان طالبانو حمایه وکړي. لیکنه وایي د دې پوښتنې په اړه دوه وضاحتونه ورکول کېدای شي. اول دا چې مسکو ښایي فکر وکړي چې له طالبانو سره غیر رسمي اړیکې ساتل د روسیې په ګټه تمامېدای شي. دا پر دې بنیاد چې که طالبان له داعش سره دښمني کوي نو روسیا طالبانو ته د یوه دوست په سترګه کتلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اسلامي دولت وسلواره ډله یا داعش د روسیې ګټو ته د یوه ګواښ په توګه یادوي. طالبان بیا فکر کوي چې یوازې داعش کولی شي په افغانستان کې د حکومتي واک اختیار ترلاسه کولو چارې دوی ته ګرانې کړي. لیکنه زیاتوي طالبانو ته د وسلو ورکولو په ترڅ کې روسیه کولی شي د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو د غربي نړۍ هڅې کمزورې کړي. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ایران پر حکومت غږ کړی چې د یو ولس کلن هلک چې د جنسي تیری او قتل لپاره تورن پیژندل شوی د مرګ سزا په قید هغه بدله کړي. ټاکل شوی د امیر حسین پور جعفر په نوم دغه هلک د روانې اکتوبر میاشت پر 19 د تهران په یوه زندان کې په دار وځړول شي. پر نوموړي د 2018 کال په اپریل کې پر یوې اوه کلنې افغانې ماشومې د جنسي تیری او بیا یې د وژلو تور ثابت شوی و. د ایرانی هلک ته د مرګ سزا په داسې حال کې ورول شوې چې د هغه هیواد د عدلي مشر ادا کړی چې دوی د ماشومانو مجرمانو لپاره د اعدام سزا نه تجویز کوي. لیکنه زیاتوي د ځنکیو د جرمونو او هغوی ته د سزا په برخه کې نړیوال قانون وایي چې له 18 کلونو څخه کم عمره مجرمانو ته باید د لویانو هغو په څیر سزاګانې ور نه کړل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټمي هوکړې د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړی چې له دغې هوکړې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټمي لانجې د سوله ییز حل هڅې هم کمزورې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ په لوکزمبورګ کې تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې له تهران سره د 2015 کال هوکړه یا تړون ته د ټیم د ژمنتیا به ټینګ وساتي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړو ته د امریکا د کورنۍ سیاسي پروسې د یوې برخې په توګه ګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپلې کابینې سره تر کتنې مخکې خبریالانو ته وویل ډېر امکان شته چې له ایران سره اټومي موافقه په بشپړ ډول ختمه کړي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر اساس تهران منلی چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدلو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. موافقه د ایران، امریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ د مذاکرو په پایله کې وشوه. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې دا به تایید نه کړي چې ایران د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کړی دی. ټرمپ د موافقې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. هغه پر ایران تور بوري کړ چې د تړون پر روح یې تیری کړی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې ایران د بلستیک مزایلو ازموینې او په منځني ختیځ کې د افراطي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې له کانګرس به غوښتنه وکړي چې پر ایران د فشار زیاتولو لپاره قوانین مضبوط کړي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اته واره تایید کړي چې ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خپل ټول تعهدات پر ځای کوي. هغوی د امریکا پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې موافقې ته خپل تعهد ټینګ وساتي او تر نورو اقداماتو مخکې د امریکا د شریکانو او سیمې امنیت ته پر ممکنو عواقبو غور وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبې په ورځ د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبې په ورځ خبره سو وویل چې که یو لوری له موافقې وځي په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات ایران به هم خپل پریکړه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. امریکا د عراق او کوردانو ترمنځ پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده، خو ویلي دي چې موږ به له یوې غاړې سره هم نو دریجو په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت خبر کړی د راځي چې ورته غوښو. امریکا وای د عراق او کوردانو ترمنز د رمسته سوی تاوتریخوالی پاړه اندیشنه لري، خو په دې شخړه کې نه له عراقی او نه هم له کورد غاړي سره ولاړه ده. دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په وینا کې وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي، موږ له یوې غاړي سره هم نه یو ولاړ، خو دا خبره مونږ نه ده خوښه چې دوی په خپل منځ کې په شخړه اخته دي. ولسمشر ټرمپ ویلي، د امریکا له کلونو راهیسې له کوردانو سره ښې اړیکې پاتې سوې دي او هم یې له عراق سره ملګرتیا پاتې سوې ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبر له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو په تیل شتمنه سیمه کرکوک کې مهم ځایونه له کوردانو ونیول. د عراقي ځواکونو لخوا په نیول سوو ځایونو کې د تیلو زیرمې، پوځي ځایونه او د ګورنر کور شامل دي. دا په تیرې میاشت کې د کوردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره سوې ټول پوښتنې وروسته د عراقي پوځ او کوردي پیشمرګه ځواک ترمنځ لومړۍ لویه نښته ده. کورد چارواکي وایي، د کرکوک اوسیدونکو د خپلواکۍ لپاره په ترسره سوې ټول پوښتنه کې په پراخه کچه برخه اخیستې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي، په کرکوک کې د دې مهمو ځایونو نیول د عراق د یووالي پر ځای ساتلو لپاره اړین و. امریکا پر عراق او کوردانو ژغ کړی دی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، هغه ځکه چې د واشنگټن په وینا د عراق هغه دشمنان بلدی ګټه واخلي کوم چې په دې هیواد کې نسلي او فرقیز تشدد تلمن وهي. اروپایي ټولنې هم پر دواړو غاړو ټینګار کړی دی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او د عراق د یووالي او کراری پر ځای ساتلو لپاره په خبرو اترو یوه حل لاره ولټوي. د کوردی ځواکونو ویان بیزاد احمد د دې پخلی کړی دی چې وفاقي ځواکونو مهم ځایونه نیولی دی او د ده په وینا پر دې مهال درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو،
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
دانډوس پانی د پاکستان لخوا د هغه ترک کورنۍ ترکی ته د سپارل کېدو پاړه مقاله خبر کړی دی چې په ورستو کې د هیواد له یو شاره تښتول شوی وو. ورسپانې لیکلي، دغه ګام د هیواد د خپلو او نړیوالو قوانینو سره سرغړه ونه ده. د دې لیکنې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانه د رپورټونو په حواله وای، هغه ترک کورنۍ چې په دې وروستو کې په لاهور کې تختول شوې وه او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تحفظ ورته حاصل دی، ترکی ته سپارل شوې. رسپانه دا ګام د ځایي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بولي، ځکه چې عدالت د دغه کورنۍ په پاکستان کې د پاتې کېدو حکم ورکړیو. رسپانه لیکي، که څه هم د پاکستان لپاره د ترکی حکومت او د رجب طیب اردغان سره ښه تعلقات ساتل ضروري دي، خو دې ته هیڅ ضرورت نه و چې پاکستان د بهرنۍ ایجنډې لپاره د خپلو او نړیوالو والو قوانینو سرغړونه وکړي. پرسپانه لیکي، دا قسمه ګامونه د پاکستان مقام کمزوري کوي چې د نورو هیوادونو په ناسمو رویو آواز پورته کړي. د رسپانه په خبره، په پټه د دغه تور کورنۍ له هیواده د وستلو پرته بل کومه لار به ضرور موجوده و. رسپانه د هایکورټ د حکم ظاهرا خلاف ورزي د اندېښنې خبره بولي. ډان رسپانه لیکي، کېدای شي چې د انتظامیې د دې ګام تر شا څه رسمي یا قانوني وجه وه، خو پکار ده چې عدلیه د دې وضاحت وغواړي او بیا دې معلومات په ولسي کچه په ډاګه کړي. د ترک کورنۍ قانوني مشیر دعوه کړې چې اټرني جنرل ویلیو چې د یو NHCR تحفظ لرونکي کسان له هېواده نشي ویستل کېدی. رسپانه لیکي، دغه خبره اوس نوره هم مهمه شوې ده، ځکه چې رپورټونه وایي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د ترک پناه غوښتونکو د تحفظ موده د روان کال د نومبر د 2013 کال تر اکتوبر او غزوله. رسپانه لیکي، هغه کسان چې په پا پاکستان کې اوسېږي، کاغه ملکی وي که غیر ملکی، د تحفظ کمزور نظام د ټولو ژوند باندې اثر کوي. رسپانه په دې کې د لادرکو کسانو مثال ورکوي چې دا یوې لسیزې نه زیاته موده شوي چې دغه مسله په ځای پاتې ده. رسپانه لیکي، په دې رسو کې په سند کې د کسانو د لادرک کېدو زیات کیسونه مخې ته راتلل څرګندوي چې ریاستي ادارې د غیر قانوني ګامونو خلاف هیڅ نه کوي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د هند ملي امنیت صلاحکار د خبرو لپاره کابل ته تللی او د جمهور رئیس ولسمشر اشرف غنی په ګډون یې له یو شمېر لوړ پوړو چار په حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. دوی د سیمې پر امنیتي موضوعاتو په تیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژي خبرې اترې کړې دي. فرشته جلالزی نور معلومات راکوي.
د هند صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال پرون کابل ته ولاړ او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي وحدت حکومت له اجرایه رئیس عبدالله او یو شمېر نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره یې وکتل. د ارګ مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلی چې دواړو خواوو د سیمه ییزې سولې او امنیت لپاره د هغو فرصتونو ستاینه کړې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس له نوې ستراتیژۍ سره رامنځته شوې دي. د امریکا جمهور رئیس په اګست کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل اقتصادي مرستې او د پانګونې پروژې زیاتې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه د اجیت دوال په حواله وایي چې دواړه خواوې د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو پر پراختیا او ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره پر ستراتیژیک ډیالوګ او مشورو سلا شول. دوال همدارس د هند صدر اعظم نریندر مودی له لوري ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هند ته ورشي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په ورستیو کې هند ته تللی. د هند صدر اعظم د ملي امنیت مشاور پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر سره هم خبرې کړې دي. د هند د خارجي چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې حنیف اتمر او اجیت دوال ټینګار کړی چې صادقانه دوه اړخیزي همکاري د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمه دي. دا د پاکستان لپاره چې د حقانی شبکې وسوالو طالبانو لشکري طیبه او نورو افراطي ډلو د ملاتړ تور ور پورې دی یو ستراتیژیک پیغام بلل شوی دی. د پاکستان حکومت دا تور ردوي او په افغانستان کې د هند نفوذ د پراختیا لامله په مکرر ډول اندیښنه څرګنده کړې ده. د هند صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار په داسې حال کې کابل ته تللی چې د عمان چارواکي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو قربان دي. د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو پرون د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړې. هند په دې خبرو کې برخه نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د خبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې اعلی چارواکو په تیرو درو کلونو کې د دوی د سیمې د پرمختیا لپاره یو شمېر لوی پروژې اعلان کړي خو پر زیاتره عملی کار نه دی پیل شوی. د دوی په خبره د باړي او تر میدان د بیا بحالی او همدارس په جمرود او لوړګي کې د روغتونونو او د څلو د اوبو پر لوی منصبو کار ونسو. فراد چنواره پر رپورت لري.
د خیبر ایجنسی وګړي وایي چې حکومت هلتا وخت په وخت د لویو منصوبو اعلانونه پرانستې کړي خو په هغې تر اوسه عملي کار نه دی شروع شوی او ځینې منصوبې پکې د ځنډ ښکار شوي دي. د خیبر ایجنسی د باډي یو مشر عبدالواحد پردی مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر پختونخوا پخواني ګورنرانو هلته وار په وار د دریو ارب روپو د یوې ځانګړې پرمختیایي پروژې اعلان کړی خو پاغه کې شامل کارونه لا سر ته نه دی رسیدلی.
په میدان کې مال د مهتاب عباسی چې گورنر او دغه راته یاد د 24 ارب روپیه او پروجیکټ ویو دلته به پروجیکټ ډایریکټر وي او دا به کې دا تر اوسه پورې غوډر ارب روپو ایټس آوټپټ نشته دی په ګراوند باندې او نخ کاری د لکه اوس داسې چې په اعلانونو کې ما دوه چې لونه وخت په وخت شوی دی وابه کیږي په ګراوند باندې تر اوسه پیرې په باړه کې یو مین چې کم غټ سړک جوړ شوی چې سړی پیزي د غټ سړک ښکاری نور په ګراوند باندې هیڅ شی نه ښکاري. دلته په باړه کې مونږ چې کم اسپاتول نه ویرون شوی دی ډوګری اسپاتول نه بغیر وړو کې یو اسپاتول هم په غټ طریقه باندې لانه روان کړای نه شروع کړای نه سکولونو حالات داسې نو بس په دغه امید چې کیږي به
د باړې کمرخیل یو مشر عقل جان پردی وای
نه د سکول بندوبست شوره چې بلډینګ جوړیو په بلډینګ کې الکون سکول وایي چې کم د اوبو ترتیب او موله بیره وطن نه کم وبرو تل پنیرونو کې نو د نیرونه بالکل باندې ورې موږ مکه مغه څه شډلې دي د پکور دو چې د نیرونه کولو کې ورې موږ از مکه ابودي شي ځکه چې راشن په مو باندې بند شو هغه کم ام دوت د حکومت چې وو هغه په د عوام باندې بند شو نو چې خپل کم کاروبار کوي چې خو یې صحیح کیږي کنه په مو باندې بجلی بند وي د مو زنانه وګوره 3 غنټې وی ټول لا نوستې وي او شپې غنټه او 5 غنټه د د
خیبر ایجنسی د نورو اعلان کړی شو پرمختیایي منصوبو په اړه یو بل مشر سبزلی خان وایي
شاکس کی ویلی چیز با یو غټ سټیډیم کومه لکه غونډه پارٹی په لول باندې یو غټ سټیډیم وای هغه اوسه پوری ونشو شیلمان واټر سپلای سکی مغو اعلان کړی چې زبا شیلمان سینا غونډه خیبر ایجنسی له بوور کوي هغه نیمګړی پاتې شوی جمرود کې ګریس سټیشن اسې افتتیا کړی و دوه درې کال مخکې هغه یو شیم نشته او ماغه تیګه ولګول او یو شیم نه شوی په دې باندې مونږه پی خیبر ته گورنر خیبر پختونخوا ته چې څومره اعلی چارواکي په کار چې چاسره تعلق لري چې هغه پی خایسته کارو کی او مونږه خلکو زونه وګټي
په خیبر جنسی کې د لویو پرمختیایي منصوبو د تعمیراتي کار د زند په حق لمچکله د خیبر جنسی د پرمختیایي کارونو ادارې پلاننګ اینڈ ډیولپمنت افیسر محمد رفیق سره خبره وشوه نو دوی وویل چې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ د دغه کارونو د زند نوټس اخیسته دی او په ټولو منصوبو د کار ته زولو هدایت جاری کړي دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د لوګر ولایت یو شمیر خبریالان او د بیلابیلو رسنیو کارکوونکي شکایت کوي چې د امنیتي ګواښونو توپیری چلن او معلوماتو د نه لاسرسي په برخه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا د لوګر ځایي چارواکي وایي دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې هڅه کړې چې رسنیو خبریالانو لپاره د کار او فعالیت شرایط برابر کړي. نجیب لاولو خیل پر رپورټ لري.
د لوګر خبريالان او د رسنیزو بنسټونو استاذي وایي کله چې دوی ځای چارواکو سره د رپورټونو د چمتو کولو لپاره سفرونه کوي د ځای او سیمې په اړه مخکې معلومات نه ورکول کیږي او د رپورټ سیمې ته د ملکی موټرو پر ځای د پولیسو پر رینجر ګاډو کې لیږدول کیږي. په لوګر کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې استاذي متی الله سرور مشال رادیو ته وایي
مقام د ولایت ژورنالستانو سره همکاري نه لري او حتی خبريالانو سره تبعیض آمیز برخورد کوي. ژورنالست نه وایي چیرته جو چیرته سفر لرو کله چې مقام دی ولایت تلار شي حاضر شي یو دم د سیو ځای ته به چې هغه نام نه بیا غم پرنجر کې څو ورځې مخکې زموږ یو همکار په کمین کې بند پاتیو.
د لوګر د خبريالانو د اتحاد مشر نور الله ستانک ځای هم د دوی د رسنیز کار پر وړاندې ستونزې یادوي.
اکثره اداره تر اوسه پورې هغه قانون چې معلومات د لاسرسي په برخه کې خاص شوی دی د بلابېڅ معلومات نه لري او رسنۍ سره ژورنالستانو سره معلومات په وخت نه شریکولای هغه معلومات چې هغه محرم نه دي باید وسره شریک شي. امنیت په برخه کې نه ژورنالستانو مسؤلیت
اقتصادی لحاظ
حکومتی ګاډو کې زی لامل ادا دی چې لارې خراب دي او هلته عادي ګاډي نشتللی. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنه وایي کڅ هم د ملي یووالي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي قانون توشي کړی خو عملی شوی نه دی. د یاد ټولنې مرستيال حجت الله جاوید مجددي وایي
هغه مرچ مخ کې اطلاعات ته لاسرسي و اوس نشته خاصه د دولتي مسولین له خوا مخ کې دغه دومره مشکلات نه و دومره ستونزه نه و ستونزه هم ډیره شوې ده او اطلاعات ته لاسرسي هم ملي وحدت حکومت کې کم شوې ده.
حجت الله جاوید مجددي زیاتوي څه پیښې چې د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې تر دوی رسیدلي له افغان حکومت نیولې بیا د خبریالانو تر نړیوال فدراسیون یې رسولي او د هغوی د حق غوښتنه یې کړې ده. د ده په خبره چې دوی ته رسیدلي ډیری رسنیزې قضیې څیړل شوي او د دولت عدلي او قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته اوسم یو د لوب په اړه تاسو ته خبر لرو. د سریلانکا د کرکټ بورډ د دې پخلی کړی دی چې د دوی لوبډله به د ویشل اوریزي لوبې لپاره پاکستان ته ځي. پاکستاني چارواکي وایي چې دغه لوبه به د پنجاب په مرکز لاهور کې ترسره کیږي. د سریلانکا لوبډله هغه لوبډله ده چې کله د 2009 کال د مارچ پر درې منټه ور باندې برید شوی وو له هغه وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ کټ د نه برابر دی. احمد الله پر رپورٹ لري.
پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې د ګل په ورځ د سریلانکا کرکټ بورډ په غونډه کې د دورې منظوري ورکړې شو او د یاد بورډ سلیکشن کمیټې به نن د نهه په ورځ د ابتدایي 22 لوبغاړو نمونه اعلانوي. د ذکر دا چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې بریچ شوی وو د کوم وروستو چې بعد یاد ټیم دا ډومبې میچ وی چې په پاکستان کې لوبیږي. خو د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان شاهد خان افریدی 13 ورځ په لاهور کې مطبوعاتو ته وویل چې پاکستان کرکټ بورډ لا پکار دی چې د لاهور سرا د ملک په نورو خارونو کې د هم میچونه وکړي.
یہ اچھی بات ہے کہ آخری ٹی ٹوینٹی یہاں پہ اور
دا خبر ادا چې آخری شل اوریز لوبوا په پاکستان کې کی. خو کرکټ بورډ د صرف د لاهور پر ځای ملتان، کراچۍ، پینډۍ او داسې نورو خارونو کې هم د میچونو کولو په باره کې سوچ وکړي، ځکه چې نړۍ ته صرف دا نه دی خودل چې په لاهور کې حالات ښه دي، بلکې دا خودل پکار دي چې د پاکستان په هر سیمه کې لوبه کېدلی شي. او هیله من یم چې د سریلانکا ټیم ټول لوبغاړي به پاکستان ته راځي.
سریلانکا ټیم دا دوره د پاکستان کرکټ لپاره څومره ارزښت لري او آیا دا به په پاکستان د نړیوال کرکټ بند دروازې خلاصې کړي او کنه؟ د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی لوبغاړی رفت الله مومند وایي
یو هغه ټیم چې پچا ذاتی حمله شروع مکه ټیم راتلو لپاره تیار دی. نور ملکونو ته خو بیا هیڅ شک او هیڅ ګیله نه پاتې کیږي چې هغوی بیا انکار وکړي. نو دا اوس ډېر ښه موقع ده، ښه چانس دی. نو ان شاء الله دا یو یو میچ سره به ډېر زیات کانفیډنس بیلډ شي او امید ده چې دې سره انټرنیشنل کرکټ دروازې ډېر اسانۍ سره کھلاوي. زمون بورډ له پای سي سي له پرشر اچول پکار دي چې را حالات خو په ټول دنیا کې یو شان سټیبل نه دي. نو د پاکستان سره امتیازي سلوک ولې کیږي؟
د یادونه دا چې د ستمبر په میاشت کې د کرکټ نړیوال لوبډلې ورلد 11 او پاکستان قومي لوبډلې ترمنځ په لاهور کې د ازادي کپ په نوم سره درې شلوریز میچونه شوي وو، کم چې پاکستان په 2-1 سره په خپل نوم کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصاله زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نوی چې باغې کې وګوي او موږ ته په ګوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې وسنګ وکړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلې یو ل منور شاه څخه به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
نن د ورځې خواوشا یو لس بجې په کورم ایجنسی کې د افغانستان سره په پوله امریکایي ډرون بریډ شوې چې پکې سلور مشکوک کسان وجل شوی او دوه نور جوبل شوی دي. دا کسان هغه وخت په نخښ کړل شو چې د پرونی ډرون وجل شوی وسلوالو د مړو تر لاسه کول لپاره د غلط ورغدي وو. په پرونی ډرون بریډ کې دریش وسلوال وجل شوی دي. وسلوالو لا هم په دې اړه مشال لريو تاسو نه دی ویلي. پاکستان د پاک ترک سکولونو په خوانې مشر او د هغه کورنۍ لخپلې خاورې وستلې او ترک حکومت ته حواله کړي. ترکیه دا کوي چې پاک ترک سکولونه د فتح الله ګولن لخوا حمایه کیږي. په چا چې په 2014 کال کې د ولسمشر رجب طیب اردوان خلاف د ناکامې کودتا کولو تور نه لګول شوی. افغان چارواکي وایي د پکتیا په امنیه کمانډانۍ وسلوال ډلې بریډ پای ته رسیدلی چې په کې لږ تر لږه یو سلویخ کسان وجل شوی او په لسګونو نور جوبل شوی دي. په وجل شویو کې د پکتیا امنیه کمانډان هم شامل دي. د دې بریډ ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې. افغان حکومت له طالبانو سره د روس د امرستو د ریپورت په خبرګون کې ویلي چې په کار ده هیوادونه د ترهګرو ډلو پر ځای له حکومتونو سره اړیکې ټینګې کړي. څو ورځې وړاندې برتانوي ټایمز ورځپاڼې لیکلي وو چې روس له 13 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیل ورکولو په ذریعہ هر میاشت 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي، خو روس دا ریپورت رد کړی وو. په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو د راقه خار نیولو ادعا کړې. یاد خار د داعش اصلي مرکز وو چې تر څو ورځو سخت جګړې وروسته نیول شوی دی. راقه خار د 2014 کال راهیسې د داعش په ولخه کې وو. امریکا د عراق کرکوک خار چاپیره د تشدد ریپورټونو ډیر اندېښمنه کړې ده. واشنگټن د عراقي ځواکونو لخوا کرکوک خار له کوردی ځواکونو د نیولو وروسته د آرام اوسېدلو غږ کړې، خو ویلې دي چې په دې تنازع کې به له یو وړخ سره هم نه ودرېږي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدئ چې منور شاو وړاندې کول. د سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدي. که پر دې څپو پاتې سواس ډیو ریډیو باورې بوریوال کاکړ لخپل ټولو همکارانو او په سیمه کې لخپل ټولو خبريالانو سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.